دا مشال اډیو دا محل په پیښور کې د غرمی دولس بجې دي. دا مشال اډیو په دې خبري غړي کې موزه ګل ایاز او ملي هم مرزاده هرکلی کو. په خبرونه کې قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخپلو. په لومړۍ د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له ملي هم مرزاده وو.
السلام علیکم. ټټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو. وزیر اعظم عمران خان نن د بی آر ټی افتتاح کوي. پاکستان او افغانستان د سوداګریزو اسانتیاو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې دي. او د فرانس ولسمشر لخپل روسي او ایراني سیالو سره د بیلاروس او لبنان په اړه خبرې کړې دي. وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې پرانیسته کوي. د بی آر ټی د افتتاح اعلان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د شروع په ورځ له رسنو سره په خبرو کې وکړ. چارواکي وایي چې د بی آر ټی د افتتاح لپاره پوره انتظامات شوي دي او د دې لپاره د ماسپخین درې بجې وخت ټاکل شوی دی. د پیښور د چټک بس پروژه په 2018 کال کې د تحریک انصاف د حکومت په وخت هغه وخت اعلی وزیر پرویز خټک پیل کړی و. د دغه پروژې د پوره کېدو لپاره اول شپږ میاشتې وخت ورکړ شو، خو وخت په وخت د نیمګړتیاو له کبله وځنډېدله چې اوس شاوخوا دوه نیم کاله پس پرانستل کېږي. نن په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپین رسمن پیلېږي. د خیبر پختونخوا د بیړنیو خدماتو څانګې ایمرجنسي آپریشن سینټر تر مخه 4.5 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه له 500 کلونو کم دي د پولیو ضد څاڅکي به ورکول کیږي. د بیړنیو خدماتو څانګه وایي چې په 21 حساسو ضلعو کې به دغه کمپین پر مخ وړل کیږي. پرون د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پیښور کې د پولیو ضد کمپین پرانستې پر مهال ویلو چې حکومت د پولیو رنس ختمولو ته ژمن دی او د پولیو ضد کمپین کې دینی عالمان، میډیا او منتخب استازي باید خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې په کورونا وایرس سخته کسانو شمیره 2,16,603 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼه وایي چې د اګست تر 14 له کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیر 6,109 ته لوړ شوی، خو له کووید 19 ناروغۍ تر 2,47,000 زیات کسان رهیدلي هم دي. د پاکستان وفاقي حکومت د اګست 8 څخه د رستورانتونو، هوټلونو، پارکونو او سینماګانو د پرانستلو پریکړه کړې، خو تعلیمي ادارې به د سپتمبر 15 بیا خلاصېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د افغانستان د سولې پروسې ترڅنګ د سیمې په ثبات کې به خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. قریشي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال سره د الوداعي ملاقات پر مهال کړې. نوموړي وویل چې د سیمې دوامداره امن او استحکام د افغانستان لامل سره تړلې دي. قریشي زیاته کړه چې بین الافغاني مذاکرات به په افغانستان کې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. په دې موقع افغان سفیر د بهرنیو چارو وزیر مننه وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې د اسانتیاو او پکې د موجودو مشکلاتو د حل لپاره پارلماني کمیټه جوړ کړل شوې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر پرون پارلمان ته وویل چې د دې مقصد یو کوشش دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو چارو کې ځنډ او مشکلات لرې کړل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د پارلمان له سپیکر سره په سلا مشوره دا کمیټې جوړه کړې ده. د کمیټې کار به دا وي چې له افغانستان سره تجارت پراخولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. دواړو مشرانو په بیلاروس کې تر انتخاباتو پس په تشدد او په لبنان کې تر چاودنې پس د حالاتو په اړه غږېدلې دي. مکرون پرون له خپل ایراني هم منصب حسن روحاني سره هم په ټلیفونو غږېد او له تهران یې غوښتنه وکړه چې په لبنان کې له لاسوهنې او یا د کشالو له زیاتولو څخه ډډه وکړي. ایران په لبنان کې د شیعه حزب الله ډلې په ذریعه خپل نفوذ لري. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په مستعفي شوي حکومت کې مهمه برخه لري او له ولسمشر مکرون سره ائتلاف لري. د وزیر اعظم حسن دیاب په مشه د لبنان حکومت روانونه تر غیر وروسته استفا ورکړه چې د بیروت په بندر د اګست 14 په غبرګون کې مظاهره وشوه. په 14 کې 111 کسان وژل شول او شاوخوا ټوله سیمه کې ودانیو ته نقصان ورسولو. د فرانسې ولسمشر دفتر ویل چې ولسمشر مکرون روحاني سره په خبرو کې په دې ضرورت زور راوړ چې ټوله ښکېل خواوې دي له بهرنۍ مداخلې نه ډډه وکړي او یو داسې حکومت جوړې دوه ملاتړ وکړي چې اوسني بیړني حالات په سمه توګه سنبالولی شي. له پوتین سره په خبرو کې مکرون اوس نه غوښتنه وکړه چې په لبنان کې د ثبات بحالولو په لړ کې له نړیوالې ټولنې سره تعاون وکړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې ملي حمیرزاده وړاندې کول خطر مزورونکو په روانه غړي کې تاسو لپاره په کنټرول موضوعاتو رپورټونه لرو. نو لومړی رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم. وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې یعنی بی آر ټی پرانست کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د اگست پر 12 په خیبر کې په پیښور کې خبرانو ته کړی. نو موږ زیاته کړه چې د پروژې د پرانستو سره به ولس د سفر یو معیاري سہولت ته رسائی ولري. د پروژې افتتاح لپاره د ماسپخین 3 بجې وخت ټاکل شوی دی. دا چې په دې بس کې به سفر څنګه کېدی شي تفصیل ملي حمیرزاده راکوي.
وزیر اعظم عمران خان نن د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانست کوي. د پروژې د افتتاح اعلان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د شورو په ورځ له رسنو سره په خبرو کې کړی. محمود خان د اګست پر 12 خبریالانو ته وویل د پروژې له پرانستو سره ولس له معیاري ترانسپورټي اسانتیاو برخمن شي. دا پروژه چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند تیر حکومت په 2010 کال کې پیل کړې وه، حکومت یې په بیا بیا د پرانستو اعلان کړي خو وروسته د تعمیراتي چارو د نه بشپړتیا له وجې ځنډولې. په 2010 کال کې د پروژې پیل د هغه وخت اعلی وزیر پرویز خټک کړی و. هغه وخت نوموړي ویلي وو چې دغه پروژه به په شپږو میاشتو کې مکمله شي، خو په پوره کېدو کې یې شاوخوا 2.5 کال ولګېدل. پر وخت د پروژې د نه مکملېدو له وجې پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې وخت په وخت تنقید هم شوی دی. خو د خیبر پختونخوا د خواري کښې او کلتور وزیر شوکت یوسفزی د نهې په ورځ د پروژې د ځای دوره وکړه او له رسنو سره په خبرو کې ویل چې دغه پروژه تیاره ده او په دوه ورځو کې به افتتاح شي. نوموړی وایي زه دا وخت په بی آر ټی بس کې سفر کوم، له سوکنو ډیپو نه صدر ته روان یم، دا وخت د کلا بالاحصار له سټېشن نه تیریږم. هغه ټولو چې به ویل بی آر ټی به نشي جوړېدی، دا وایم چې بی آر ټی د الله په فضل جوړه شوې ده. زه دا خپلو ټولو خویندو لوڼو وروڼو زده کوونکو د ټولو لپاره یو ښه سهولت بولم. په دې کې وای فای هم شته. له حکومتي اسنادو سره سم په پیل کې د پروژې د چارو لپاره شاوخوا 500 ارب روپۍ ښودل شوې وې، خو اوس یې لګښت تر 70 ارب روپو لوړ شوی دی. په ټاکلې موده کې د نه بشپړېدو او په تعمیراتي چارو کې د نیمګړتیاو له وجې صوبایي حکومت د پروژې لګښت 100 ځلې لوړ کړ. په 2013 کې ورته 9.5 ارب روپۍ ځانګړې شوې وې. په 2019 کې د پروژې بجټ څه باندې 6.5 ارب روپو ته ورسېد او اوس حکومت وایي د باندې 10 ارب روپے ول اضافه سره لګښت 10.5 ارب روپو ته رسیدلې دي. د پروژو د ټرافیکي چارو یو افسر عالمگیر بنگش د اګست په 12 مشال ریډیو ته ویل خلک د موبایل اپلیکیشن د لارې ټیکټ اخستی شي او کارت جوړولی شي. نو موړي زیاته کړه
زو کارت ټیکټ افیس نه ملاويږي، د ټي وی ایم یعنی چې ټیکټ وینډینګ مشين دی دا غنم تاسو ته ملاويږي. ټیکټ کارت چې واخلې نو دي کې کم از کم 50 روپیس تاسو یعنی 50 روپے په کارت دي چې تاسو سفر شروع کې چې 50 روپے زموږ ماکسیمم فیر نور بي آر ټي ز اغي خو چې سټاپ پر سټاپ لکه مطلب یو ځل ټوکن واخلې دا سټاپ نیکس سټاپ باندې کوزيږي نو هغه پورا چارج کیږي. زموږ ډیسټنس بیسډ دی چې کله تاسو سفر شروع کې نو تاسو نه بچي دي 10 روپیس ډیډکټ شي. هر بیا 5 کیلومتر باندې 5 روپے اضافه ده. په یو طریقه ساتي یو کچرا شي هغه وی چیر ز کارت نه اخلم او زه لکه یو سو سٹاپ مخ کې چې دې کوزي غم نو هغه د پاره مونږ یو ټیکټ ساتل سنگل جرنی ټیکټ ورته وای طرفي ټیکټ دې کې به چې کله هغه پرچیز کوي د ټیکټ کاونټر نه یا د ټي وی ایم مشين نه 50 روپیز به دیتا د هغه ټیکټ قیمت پرې وځي.
عالمگیر ویل چې د پروژې د پرانستې لپاره پی ڈی اے یا صوبائی ترقیاتی اداره او صوبائی حکومت په ګډه انتظامات کړی دي. د نوموړي په خبره د پروژې د افتتاح لپاره 3 بجې وخت ټاکل شوی دی او د عمران خان لخوا د پروژې د افتتاح پس په زو پیښور سرویسز کار د ولس د استعمال لپاره فعال شي. د ده په خبره د پروژې لپاره 200 بسونه لري چې دا به 133 بسونه له دوی سره ولاړ دي او ټوله ورځ به د بی آر ټي په سړکونو تګ راتګ کوي. د بس دا ځانګړې لار د پیښور له چمکنو څلور لارې څخه پیلېږي او د حیات آباد په صنعتي زون کې پای ته رسي او تر 1.5 زیات تمځایونه لري. د پیښور ښار اوسېدونکي او د رڼا ویلفیر فاونډیشن مشره مهوش مظهر خان مشال ریډیو ته وایي چې د پروژې تر افتتاح مخکې دی په بی آر ټي بس کې سفر وکړ، له سو ملګرو سره لاړه او هلته ډېر ښه سهولتونه ولیدل. هغې مشال ریډیو ته وویل
مونگ بی آر ٹی کے مونگ خز لاڑوں اور مونگ سروانم اور ڈیٹ سے زبردست ایکسپیرینس ہو سکے چولنی زلوں گا پہ خبر کے داسی ٹائپ پہ خبر سے چپورا کے پی کے مونگ داسی ٹائپ ٹرانسپورٹ سسٹم اول نہ ہو قتل نو اولنی تل داسی مونگ کے ناس تو مونگ سر چواڑو بلکہ کم کراؤڈ تلے ہوگا جنرلی اگر کراؤڈ چی کم ہر کال باہر سے اگی ایکسپریشن اور ویوز داؤ چی داسی لگی باہر ملک تے ناستے مونگ امدا کا سوچ کو چی مونگ پشانت خلق خ فیل کہیں وی فیل پراؤڈ چھ زموږ پروینس کې داسې یو ماس ترانزټ سیستم رالو نو چې کوم د غریبانو دي لپاره دا سونه غټه فیسلټی ده سونه غټ چینج به د دې لپاره چې دی به یو ایئر کنډیشن بس کې یو ځای نه بل ځای ته ټراول کوي. د کارډ سیستم دن د ډېر خو بسز خو ایکسټراڈنریلی زبردست او په ټایم باندې اترېدل هر سټاپ باندې 20 سیکنډز اترېدل او سو بسز هر سټاپ باندې اترېدل او سو بسز هر فور سٹاپس پاس پہ اترے دل سو ڈرائیوران دونا سکلڈ لگے دل سے کہ چلے کہ ابرپٹ ٹرنز دیر سے آتو.
د ایشیای پرمختیایي بانک د بی آر ټی سړک او تمځایونو جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ته د 593 ملیون امریکایي ډالرو پورې پور ورکړي او پاتې پنګه ورته صوبایي حکومت برابر کړي. په پاکستان کې د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم د پېښور آبادی تر 4 ملیونه لوړه ده چې له وجې ښار نه یوازې ټرافیکي ستونزې لري بلکې هوایي هم د زیاتو ګاډو له وجې ککړه ده. حکومت وایي د چټک بس پروژې له لارې به په ښار کې د ټرافیک او چاپیریال ککړتیا ستونزې تر یو بریده هواری شي. د بسونو دا ډول پروژې ورلمخه په لاهور او اسلام آباد کې موجود دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
مشال رادیو تاسې غوږی کډمنو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د چمن د ستونزو د هوارې لپاره کار روان دي او ډیر ژر به د چمن لاره تګ راتګ او تجارتي لپاره پرانستل شي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر په تحریک التوا بلوچستان اسمبلی ته ویل چې د ستونزې د هوارې لپاره د ټولو سره خبرې روانې دي او د مرکزی حکومت په مرسته په سرحدي پوله د تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره به خلاصوي. نو هله کوټې نه د مشال اړوند خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لنګو ویلي دي چې حکومت د چمن بارډر د ستونزې په هوارولو کې ډېر سنجیده دی او په دې کې د ټولو اړخو سره خبرې روانې دي. نوموړي دا خبره تېر ماښام تر ناوخته پورې د بلوچستان اسمبلی وروانې غونډې ته د چمن په اړه د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصرالله زیری پر تحریک التوا باندې د خبرو کولو پر مهال کړې ده. په دې تحریک التوا کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصرالله زیری لخوا ویل شوي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله د د میاشتې راهیسې بنده ده. د پولي د بندش په ضد نه یوازې دوې میاشتې په چمن کې پرلت وسو بلکې د جولای په 13 نیټه چې کله د پرلت پر خوالو د سرحدي پولې په لور لاریون وکړي او د پاکستان د مرکزي حکومت د پریکړې سره سمې د افغانانو لپاره د لارې د خلاصولو غوښتنه کوله نو پر هغه لاریون باندې د ده په وینا د سرحدي عسکرو له لوري ډزې وشوې او په نتیجه کې شپږ کسان ووژل سو. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری وویل چې حکومت سمدلاسه د پاک افغان سرحدي پولې په اړه د چمن د ولس غوښتنې ومني.
موږ په هغه بیس کې دا غوښتنه وکړه چې حکومت زر تر زره دغه لار خلاصه کړي لکه چې 15 میاشتې کم مخکې چې کم ترتیب وو په هغه ترتیب دي دا لاره خلاصه کړي او ورسره چا چې ټکان کړي دي که غار څوک دي که افسران دي که د ایف سی ایل کاران دي د هغه خلاف دي مقدمات درج شي او د دې ګرد واقعي دي یو عدالتي کمیشن جوړ شي دا هغه عدالتي کمیشن دي د دې خبرې تحقیقات وکړي بیا ورسره چې کم زخمیان دي یا شهیدان دي هغه ته دي سرکار معاوضه ورکړي ورسره د من څخه تر کوټه پوری چې د اف سی چک پوسټونه دي دا د ختم سي ولست پریج دي چې هغه خپل کاروبار او خپل تجارت وکي.
پر دې محل د چمن سره تړاو لرونکو د اومن نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې د جولای په 13 د چمن په مظاهره چانو چې کمیناتر سره ډزې وسوي هغه د سختي غندنې ور دي ځکه چې په دې کې د بے ګناه ځوانانو په ګډون یو مېرمن وژل شوی و. وروسته د چمن په اړه چې کم وړاندیزونه ور کړی وو هغه هم د حکومت له لوري عمل نه دی شوی.
افراد بے روزگار ہونے جا رہے جناب اس کی
د عوامل ګوند صوبایي مشر اصغر خان څخزی وایي د چمن بارډر د بندش څخه 50,000 کسان د بیروزګاری په لور روان دي. دوه واره مې د وزیرالله بلوچستان جام کمال للوري د چمن په اړه د جوړې شوې کمیټې غړي و چمن ته رابللي او د هر اړخ سره یې خبرې وکړې او د دوی وړاندیزونه یې واخیستل. ټولو په یوه خوله د چمن ستونزې د کمیټې و مخې ته کښېښودلې. دغه وروسته چې کله په صوبه کې د کرونا په اړه په ایسو فیس کې نرمي راغله، کاروبار پیل او ترانسپورت شروع سو، نو د چمن د ولس پوښتنه زیات سوه چې د تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سره دی پوله هم ژر تر ژره خلاص سي. وروسته و اسمبلی ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیار لنګو وویل چې د پاکستان او افغانستان پر سره دی پوله تجارت او تګ راتګ کول زموږ د خلکو بنیادی حق دی.
هم بہت قریب پہنچ گئے انشاء اللہ.
د چمن د ستونزې په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا د جوړې شوې کمیټې مشر او د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې موږ ډېر ورنږدې شوي یو او انشاءالله دا ستونزه به په دوو یا څلور ورځو کې په داسې طریقه باندې هواره کړو چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. دلته خبره دا یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د کرونا وبا له امله د مارچ د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن دغه سره د پوله تړلې وه، خو د جو میاسو د تیرېدو وروسته لای په بشپړه توګه نه د خلاصه کړي او د چمن د ولس غوښتنه ده د مارچ د دویمې نیټې څخه لمخه په ډول دی خلاصه شي.
ایوب ترین چې له کوټې نه رپورټ راکوه چې د چمن سرحدي لارې په اړه د بلوچستان حکومت وایي چې دا ستونزه به ډېر ژر هواره شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کال تجارت د کرونا وایرس وبا د خپرېدو مخنیوي لپاره د تګ راتګ کمیدو له وجې اغېزمن شوی دی. د دې او سیاسي اړیکو د خرابېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدل هم نقصان کړی دی او د دې نقصان پوره کولو لپاره اوس بیا ځینې تجارتي لارې بیرته پرانستل شوې دي. د دواړو هیوادونو پارلمانونو کې د دې مسلې ته پام اړول شوی او په خپلو خواو کې یې کمیټې جوړې کړې دي. افغان او پاکستانی سیاستوالانو د دې ګام د هرکلی ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کمیټو خبرو ته باید غوږ ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غاخ په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي ویزو او راکړې ورکړې د مسایلو د حل لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اگست په 12مه په قومي اسمبلی کې د خبرو په مهال وویل چې کوشش کوي له دې لارې د تجارت په مخ کې پراته خندونه لري شي.
موږ د افغانستان د پارلمان له سپیکر سره په سلا مشوره دا کمیټه جوړه کړې ده. د هغه سره زما خبرې شوې دي. دا کمیټه د افغانستان سره د تجارت پراخولو لپاره کاروو. د دې مقصد دا دی چې افغانستان سره زموږ سوداګري زیاته شي ځکه چې هلته ډېرې موقع شته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان سره د تورخم، انګور اډې، غلام خان او خرلاڅو لارې د سوداګرۍ لپاره پرانیستې دي او د چمن لار به هم ژر خلاصه کړي. د افغانستان او پاکستان د تجارتي لارو په اړه د بحث پر مهال د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویل چې د پارلماني کمیټې خبرې او لارښوونې نه عملي کیږي چې له وجې د قبایلي ضلعو د خلکو د سوداګرۍ ستونزې نه دي حل شوي. هغه د اگست په 12مه سپیکر ته په وینا کې ویل
په بنیادی توګه پر دغه تجارتي لارو لا هم مشکلات دي او خلک مطمئن نه دي. تاسو چې کومه کمیټې جوړه کړې ده د هغې په هدایتو پوره عمل نه کیږي. خلک لا هم په تجارت کې ستونزې لري. ځینې وخت تاسو په کمیټه کې خبرې وکړي خو هغه د امنیتي او نور وجوهاتو له وجې نه عملي کیږي. نو زه له تاسو او حکومت دا غوښتنه کوم چې د دې مسلې ته ډېر پام وکړي ځکه چې په قبایلو کې د خلکو نور هیڅ کاروبار نشته.
د پاکستان تجارت وزارت تر مخه افغانستان د پاکستانی مالونو لپاره تر ټولو نږدې او لوی مارکیټ دی، خو د دواړو هیوادونو د خرابو سیاسي اړیکو له امله په دې وروستیو کې د دوی سوداګري کمه شوې ده. پر ډیورنډ کرښه د دواړو خواوو پوځیانو وخت په وخت په یو بل ډزې هم کړي او سفارتونو د یو بل په غبرګونونو کې د ویزو ورکول هم سخت کړي دي. د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د باثباته اړیکو د نشوالي له امله افغان حکومت کوشش کړي چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او په گاوند کې د مرکزی اسیا هیوادونو سره سوداګري زیاته کړي. نوموړی د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل،
په 2013 کال کې مو له پاکستان د 2 بلیون ډالر په ارزښت مالونه راوړي دي. تیر او دا کال دا شمیر 1 بلیون ډالر ته راکښته شوی دی. نور هیوادونو سره زموږ اړیکو ښه کېدو له وجې پاکستان سره دا سوداګري کمه شوې ده. همداراز په 2013 کال کې موږ پاکستان ته د 400 ملیون ډالر مالونه لیږلي وه، خو په 2019 کال کې دا د 300 ملیون ډالر وه. په دې اساس زموږ برآمدات هم کم شوي دي.
د دې نقصان پوره کولو او اړیکو ښه کولو لپاره پاکستان یو لړ ګامونه اخیستي دي. دوی په جولای کې هند ته د افغان مالونو د وړلو لپاره د واګا بارډر خلاص کړ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د اګست په 12مه پر ټویټر ولیکل چې تر دې وروسته د افغانستان سره پر پوله د مالونو ژر وړلو راوړلو لپاره یې د ټرکونو د بدلولو شرط ختم کړی دی. دا شرط د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره لګول شوی و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اسانولو لپاره د پارلماني کمیټو جوړول ګټور بلل شوې دي. په افغان پارلمان کې د مالی کمیسون غړي جاوید صافی د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې تجارت باید له سیاست لري وساتل شي.
د افغانستان او پاکستان تجاران تل د حکومتي سیاستونو ښکار شوې دي. که دغه چارې د ستونزو سره مخ کیږي او د دواړو هیوادو د پارلمان اړوند کمیسونونه پکې مداخله وکړي، قواله به دي کې وي چې تجاران به د حکومتونو له سیاسي انحصار خلاص شي او د دواړو هیوادو تجارت به لا وده وکړي. څنګه په تیرو کې ولیدل چې کله د تورخم دروازه له دې خوا بندېږي او کله له هغې خوا، چې دغه د افغانستان د تجارانو او د پاکستان د تجارانو په تجارت باندې او د دوی په کاروبار او پانګونه باندې ډیره بد اغیزه کوي. نو د دغه څخه د خلاصون لپاره همدغه یوازینۍ لاره ده چې د دواړو هیوادو د پارلمان اړوند کمیسیونونه په دغه برخه کې مداخله وکړي او دغه سیاسي انحصار چې کوم تجارانو ته دی له دغه څخه خلاص شي.
پاکستان د چین سره اقتصادي راهداري پروژه پر مخ بیایي چې د چارواکو په وینا ګټه به افغانستان ته هم رسیږي. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید د اګست په 12مه په پارلمان کې وویل چې د دې راهداري پروژې د برخې په توګه له پېښور تورخم ته غځېدلی سړک د تجارتي مالونو د وړلو لپاره پراخوي او دا مهال پې کار روان دی.
بشیر کوخو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو، د افغانستان په خوست ولایت د برمل لمن پکتیکا او شاوخوا ولسوالیو کې مشت د شمالي وزیرستان کډوال وای چې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملی او دوی دی باید خپل کورونو ته ازر تر زر استان کړي. دوی دا هم ویل ک چرې دوی په ټایم باندې استان نه کړي نو مجبور ووي چې غلام خان ته پر لټوي سي. پر دې موضوع د عمر وزیر دا رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه کډه شوی سید حسن د افغانستان پکتیکانه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال یې شمالي وزیرستان انتظامی سره نوملیکنه شوی. په دواونۍ کې ورته د واپس ای ویلی ول خو لا نن هم ستانه نشو.
میز دا وشتنا دو چندر میز تنگ شوی سپیش کولا شی چی میز تیر کرال و دا پاکستان حکومت بار بار میز تر وادو کو آواده میز سار تاون رسولی لکه تیر کول کیم پارم یرنا جلی بی آگا میز دیا کل در بولا جل دو چین سراتو ستا در ازر کلیار خوصاو حال یار در آو پر وزن دیدالا و خال نردام را مجبر شوی دای چه دی واو وقت رزی نشی سی خوالای.
زاهد الله چه دا افغانستان برمل ولسوالی که دا شپگو کالونو نا دا خپل کورانه سر میشته وایي چې ماشومان سپینګیری او مېرمنې د خپل کلی او کورونو د لیدو په ارمان دي.
میشه د ګلمخون بارډر خلاص کو میز بار بار ټوکنه جامع کړل په ګلمخون بارډر کې میشه بارډر خلاص نه شو می سره بار بار ودی شي چې تاسو بارډر خلاصیږي. کووېډ کې به تعلیم شول ماشومان ځوانان دا د وطن په انتظار کې نوستي می خپل وطن ته پریږدي.
دا د تاخیلو نه کډه شوی ملک اختر چې دا مهال د افغانستان خوست ګولان کیمپ کې میشه دی وایي چې که واپس یې نه کېږي نو مجبوره شوي چې په غلام خان پر لت پیل کړي.
میش دا اپیل دی چې میش دله ساغ به وزله شوي 2014 د شپږمې میاشتې د 15 تاریخ نه چې میر د وزیرستان نه راوتلی یي. 2020 سری دی چې په دا کې دا ویړ کې به تعلیم استریږي. په دا نه درد ولیده د پاکستان ټول چارواکي
کاسول دی کا پوزی دی کا مسرون دی پداویڑ کی دار خمو کو چداویڑ کی دا خپل وطن تا بیزی دا غلام خل یار دا تخلصا کو
دا افغانستان په بیلا بیلوسی مو کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپس ای پاډمو چې کلا په شمالي وزیرستان کې دا انتظامیه او د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی چارواکي څخه و پختل نو دوی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل ځکه چې لارسنیو سره ورته د خبرو اجازه نه وه چې د افغانستان څخه به زر د کډوالو راستنولو بهیر پیل کړي. اوس مهال د تاخیل زنه سیمې او شاوال پوره تحصیل چې لا کلیر شوی نه دی د کلیر کولو لپاره یې ګامونه پورته شوي، هر ډول تیاری نیول شوی د پاتې وسلوالو څخه به ډېر زر دغه سیمې کلیر کړي چې پس به د تاخیل او شاوال ته هم په پورم نه ډول بې کوره شوي دننه شي. د انتظامیه په وینا شمالي وزیرستان ته 90% نه زیات خلک ستانه شوي خو د تاخیل زنه سیمو او شاوال بې کوره شوي لا پاتې دي چې د یوې اندازې مطابق خواوشا 15,000 کورنۍ په ګاونډي هیواد افغانستان کې میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بل اینڈ میلنډا بنسټ پر شریک مشر بل گیټس ټینګار کړی چې په هیواد کې د پولیو د مخنیوي پروګرام بیا پیل کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا خبر شوی خبر پاڼه وایي عمران خان د اگست پر 12 له بل گیټس سره په ټلیفوني خبري وکړي او هغه ته یې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي لړکی د حکومتي هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل گیټس او د هغه د میرمنې میلنډا گیټس بنسټ له پاکستان سره د پولیو مخنیوي چارو کې مالی مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه اعظمی په دې رپورټ کې اورو.
دا عمران خان او بل گیټس ترمنځ دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې پاکستان په پلان کې لري د رواني اگست میاشتې له 12 نیټې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمېر هغو سیمو کې د پولیو ضد 15-ورځنی کمپین پیل کړي چې پکې د پولیو وایرس خطر موجود دی. په کوټ ښار کې روغتیا پال او روزونکي ناصر خان وای چې د دې کمپین لپاره د روغتیا کارمندانو روزنه روانه ده او دوی به یو ځل بیا کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د ګزار مخنیوي څاڅکي ورکوي.
دوی ته موږ ورشو چې به کور ته ورسي پولیو به څنګه ورکوي او د دې د کم هغه کول چین دی هغه به څنګه خیال ساتي بل مرتبه نه ورکوي وسایه ته به ورکوي به چې پولیو ورکي وکشان ته او بیا به د فینګر مارک چې ورته وایي هغه به تی څنګه ورلګوي او ډور مارکینګ چې ورته وایي د اول چاکینګ نه دی پر دروازه چې کم چې بیا څوک شیان پاتې دي څو اوس په مثال بیا په ټیلی شیټ کې د هغه ریکارډ جوړوم.
په پاکستان کې د 2020 کال په فبروري کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د پولیو ضد کمپین ځنډول شوی و چې بیا وروسته د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د جولای له 20 د 15 ورځو لپاره ترسره شو. دا ځل به هم کمپینران د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر احتیاطي لارښوونو په عمل کولو سره پولیو ضد کمپین مخته وړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1,040 ماشومان ګزان وهلي ول خو د 2020 کال د اگست تر 12 نیټې پورې 40 ماشومان په دې وایرس اخته شوي چې 22 په خیبر پښتونخوا، 21 په سند، 14 په بلوچستان او 15 په پنجاب کې دي. په بلوچستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر افتاب کاکړ وایي د ماشومانو د ګزان وهلو لوی لامل د کورنیو لخوا خپل ماشومان ته له پولیو ضد څاڅکو ورکولو انکار کول دی. د نوموړي په وینا بل پلو په اوسنیو پیښو کې زیاتوالی د کورونا وایرس خپرېدو له کبله ماشومان ته په څاس کور کولو کې د واټن رامنځته کېدل دي.
امیونیټي ګیپ ډېر زیات دی، کیسه زیات دا شر شي چې کچیر امیونیټي ګیپ وکشنان ته څاس کې نه ملای سی وي نو زاره د کیسه بیا زیاتېږي.
د ډاکټر افتاب کاکړ په خبره د راتلونکو کمپین په پای کې به روغتیاي کارکونکو یو ورځ یو ځل بیا پر هغو کورونو ګرځي چې د کمپین پر مهال پاتې سوي او یا مشرانو یې ماشومان ته له څاس کور کولو انکار کړی وي. دا چې روغتیا پالان څه ډول انکاري کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپل ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکړي. روغتیا پال او روزونکي ناصر خان وایي چې دوی له بیلابیلو لارو کورنۍ ته د پولیو ویکسین ګټي ورشي او ورته وایي چې د ماشومانو له ګزان ساتلو څخه یوازینی لار همدغه پولیو ضد ویکسین دی.
کم ټایپ ریفیوزل دی بیا دغه کم مذهبي و موږ ملا ورولو ار ایس پی ان ستا ک مسکنسپشن و ډاکټر ورولو یا دغه علاقې مشر سره یې دغه والا ورکو موږ سره ویډیو وستا نو فتوا بوکس ته موږ سره ټیمانو سره نو ودا رقم باندې موږ دوی ته چې دی ورته وایي چې په ټوله دنیا کې پولیو ختمه شوې ده هغه د پولیو ویکسین د برکت ختمه شوې ده دوه ملکونه چې پاتې دي پاکستان او افغانستان په هغه کې تر اوسه نه ده ختم شوې نو هغه چیز دی چې سل فیصد دلته ویکسین نه ورکول کېږي شام ته نو په دا تر سره چې دی موږ هغه کم انکاري کورې نه چې دی هغه کورو
پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند شو چې هغه وخت یې 13 کسان مړه او 132 عمر یې معذور کړل. تر دې پیښې باندې شپېته کال وروسته په 1955 کال کې ډاکټر جونز سیلک د ناروغي واکسین جوړ کړ او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکي واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټولې نړۍ ورک شوی دی. بلخوا کدرم پر لپسې کال هم په نایجیریا کې دا وایرس ونه موندل سو نو پر روان 2020 کال کې به د روغتیا نړیوال سازمان هغه هیواد هم له پولیو وایرس په بشپړ توګه پاک اعلان کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکي ادارې یونیسف هم د اگست پر لسمه په یوه خبرپاڼه کې ویلي و چې پر روان اگست میاشت کې به په افغانستان او پاکستان کې پیلېدونکو پولیو ضد کمپینونو کې شاوخوا 50 میلیونه هغو ماشومانو ته څاڅکي ورکړل سي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سیلفی سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کډرمن اوریدونکو پروند کمی سملې په غونډه کې د ترهګر ضد ترمیمي بیل کال 2020 په متفقه توګه منظور کړل شو. تر دې وروسته با دا بیل په یا قانوني مسوده سینټ ته وړاندې کیږي او د پاکستان د ولسمشر لخوا په لاسلیک دوه سره به د قانون حیثیت وګرځي. دا بیل په داسې حال کې منظور شو چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف په 2013 کال کې په خل لیست کې اچولې او په تور لیست کې د اچول کېدو د مخنیوي لپاره یې پاکستان ته سوشرتونه ایخیول. سازمان سکال د فروری په میاشت کې اسلام آباد ته د جون تر میاشت پورې وخت ورکړی وو چې د ناقانونه پیسو سپینولو او له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي لړکې د اقدامات وکړي چې دا بل منظوریدل هم د دغې کړۍ برخه ده. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې ورو.
د اگست په 12 د سپیکر اسد کیسر په مشوره کې د قومي اسمبلی په غونډه کې د نورو بیلونو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد ترمیمي بیل کال 2020 په متفقه توګه پاس کړی شو. په بیل کې ویلي شوی ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو یا د دې سره تعلق لرونکو خلکو ته قرضې ورکولو یا مالی مرستو باندې به بندیز وي او دا شن به یو بینک داسې کس ته کریډیټ کارډ نه ورکوي چې پچا بندیز لکې تلوي. د بل تر مها تر هغه کې ککړ کسانو باندې به 15 کروڑه جرمانه لګول کیږي او د دې ترڅنګ د قید سزا به ورته هم ورکول کیږي. په بل کې زیات کړې شوی د وسلې په نو لایسنسونو به بندیز وي او د وړاندې نه جوړ کړل شوی لایسنسونو په منسوخ تصوريږي او چا سره چې وسلې وي هغه به ضبط کیږي. د بل پاس کې دوه وړاندې د قانون او انصاف وفاقي وزیر فاروق نسیم اویل د اف ای ٹی ایف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ضرورت تر مخه دا بل پاس ول ډیر ضروری وو. نوموړی زیاته کړه،
سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
دی وای د ټولو زمننه کوم چې څومره یې زمون سره بحث شوه نو د اپوزیشن ډیر مثبت جواب راغله. اونن د پاکستان لپاره ډیر نیک مرغه ورځ ده چې دا د پاکستان په لوی ګټه پاس کیږي.
پاکستان کے لارجر پبلک انٹرسٹ میں پاس ہو رہا ہے.
مشال ریڈیو چی دے بل پاڑ پہ اسلام آباد کے دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سید نذیر نو پختل نو اغوی دے بل پاس کے دو نبا پاکستان تے ڈیرا گٹا ورسی او بل پلو بپترا گرے باندھے ہم قابو و مندل شی
پاکستان ازی او سپین دستر ازی داغی دا پارا اڑان دے دا قانون سازی ضروری وا در خبر ادا دا چھ دا ایف اے ٹی ایف زینی لاری چارے دا سی چاہے کہ ڈپلومیسی اداغے نا پولیٹیکل پریشر دا پکی ہم شامل دا مختلف ملکوں سیاسی آگے کی دا امریکی دا طرف سن سا دا سی اشارے ورکڑے شوی دی چھ دا پاکستان مرستہ بہو کی
ذکر دا وقت پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پخل لسٹ کی اچولے دا قانون وفاقی وزیر فاروق نسیم دی رستیو کی ویلی ہو کہ پاکستان دا ترہگرے پرزد قانون سازی و نکڑا نو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس بے پتور لسٹ کے واچوی او دارنگ بپرے بندیزونا ولگوی.
سراج زهیرو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو خدمت کوم تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی دا پاکستان مسلم لیگ نور مرستیالی مشر مریم نواز د اوږدې مودې خاموشۍ وروسته په لاهور کې په یو خبري غونډه کې پر حکومت نیوکې کړې. مریم نواز د 2019 کال نومبر میاشت کې په یو مقدمه کې تر خوشحالۍ وروسته له سیاسي بیانونو ډډه کړې. د مریم نواز په پاکستان د سیاسي منظرنامې دراته کې د دې اثراتو په اړه مې له سیاسي چارو شنونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور مو برابر کړی چې یو وړوکی دمې وروسته وړاندې کوو. دا پاکستان مسلم لیگ نون مرستیاله مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د اگست پر 11 په لاهور کې خبری غونډه ته ویل چې د اوږدې مودې خاموشي تر شا ځینې وجوهات ول. مریم نواز دا خبری کانفرنس وروسته لاغې کړې چې په لاهور کې د احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال د پولیسو او د مسلم لیگ نون کارکونانو ترمنځ نښتې وشوې. د مسلم لیگ نون کارکونکو پر پولیسو د کاڼو ګزارونه وکړل خو پولیسو پر دوی د اوښکې بهینکو ګیسونه وکارول. د دې وروسته مریم نواز په خبری غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې دومره موده ولې خاموشه وه ویل
میاں صاحب کے ساتھ جانا چاہا میں ان کے میں ہی خیال رکھتی تھی ان کا میں ہی ان کی تیمارداری کرتی تھی ان کی دوائیاں انجیکشن سب میرے پاس ہوتے تھے.
ما میا سیب سرت لل غختل زکه چې ما غختل تیمارداری وکړم. ما سره دا غدوایانه او انجکشن وی خو زه د یو پلان لاندې میا سیب سرت لل ته پرینه خودم. نو زه دې نتیجې ته رسیدم چې زه دلته يرغمال ساتلې وم. کچره ز خبر وکم نو غیبه میا سیب ته د نقصان رسولو کوشش کړي. ما دا سنه ویل غختل چې د میا سیب په علاج کې خنډ جوړ شي.
مې ان کے علاج میں کوئی خلل نہیں چاہتی تھی.
مریم نواز 2019 کال د اگست په میاشت کې په یو مقدمه کې نیول شوی و. دا گرفتاری مخ کې مریم نواز د حکومت زد ګڼ شمیر جلسی او لاریونو کړیول خو تیر کال د نومبر په 14 په ضمانت تر خوشی کې دوه سو نوموړي خاموشي اختیار کړی و. هغه په ټوئیټر پاڼه هم له سیاسي بیانونو ورکولو ډډه کړې. په لاهور کې د ایکسپرس ټلویزیون پروګرام ټو د پوینت کوربا او خبريال منصور علي خان د اگست په 12 مشال وروسته ویل چې مسلم لیگ نون ګوند دننه ناامیدي پیدا شوې و او د مریم نواز په سیاسي منظرنامې راتګ مقصد هم دغه و چې خپل کارکونانو ته حوصله ورکړي.
مریم نواز صاحب سره گفتگو ہوئی تھی فون پہ اور میں نے ان سے کچھ یہی سوال کیا تھا.
ما مریم نواز سره ټلیفوني خبرې کړې وي او هم دغه پوښتنه مې ترې وکړه. سما په فکر مسلم لیگ نون دې نتیجې ته رسیدلې چې په ګوند کې دننه مریم نواز کارکونان راغونډولې شي. دغه ګوند چې کله هم د خپل سیاسي طاقت مظاهره کوي نو مریم نواز په غزه کې استعمالوي. دغه ګوند اگست په 11 سیاسي مظاهره کول سره خپل اهداف ترلاسه کړي خو کچري تاسو دا ګومان کوي چې دا د یو تحریک شروعات دي نو دا له وخت مخکې خبره ده.
منصور علی خان زیاته کړ چې په میډیا کې تر 3 غنټو پورې د مریم نواز احتساب عدالت ته حاضرې دو او بیا د خبری کانفرنس کوریج شوی او دوی خپل مقاصد ترلاسه کړی دي. مریم نواز د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور ده او په 2011 کال د نومبر په میاشت کې سیاست شروع کړی وو او د 2013 کال عام انتخاباتو کې د خپل پلار نواز شریف کمپاین کې مهم رول لوبولې وو. د 2013 کال جولای میاشت انتخاباتو کې مریم نواز ته مسلم لیگ نون ټیکټ ورکړی وو خو احتساب عدالت په یو مقدمه کې د وو کالو د بند سزا ورکړه او لسو کالو لپاره نااهله وګرځول شو. په پیښور کې د ډان نیوز ټلویزیون بیرو چیف علی اکبر خان د اگست په 12 مشال اړتې ویل چې د مریم نواز سیاسي منظرنامې ته راتک فیصله غیر متوقع و.
د مریم نواز سره هغه په ډډه باندې ناست او هیڅ قسم ډېره د عمل نه ورکوو. نو دې ته په یو نوي زاویې سره کتلې کېږي چې آیا مسلم لیگ نواز گروپ چې دی هغې ته هغه اپرچونیټي یا هغه سہولت ملاو شوی ده چې دوی دې پکې راوځي او واپس ته ترګرمې لکه خپلې چې هغه شروع کې نو زیات پر بدې باندې چې ده نو دلته هم دغه بحث چې هغه روان
علي اکبر زیات کړ چې ډېره موده وروسته د مسلم لیگ نون کارکونانو کې مقامت تر سترګو شو او داسې ښکاري چې اسټابلیشمنت سره خبرې به هم شوي وي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکو عمر چیما هم دې خبرې ته اشاره سره وایي کچره څوک دا خبره کوي چې اسټابلیشمنت سره خبرې اترې نه دي شوي نو دا یو سیاسي بیان دی.
مریم نواز مې ایک پوتنشل ہے ایک اسپارک ہے
زما په فکر په مریم نواز کې صلاحیت شته. زموږ په معاشره کې یو خبره ده چې هر وخت یو جادوئی یا کرشماتي مشرتابه ته ګورو که هغه کار کولی شي او کنه خو چې ښه ښکاري. لومړی عمران خان راوست او اوس د دې په مقابله کې مریم نواز ده. دا هر څه چې روان دي زما په فکر دا یو بې طرفه عمل نه دی. زما په فکر د مقتدرو حلقو خوخه پکې شامل ده. د مریم نواز خبرو ته هم که تاسو غوږ شئ نو لومړی به یې انقلابي بیانونه ورکول خو اوس ډېرې تاته خبرې کوي او یوازې په موجوده حکومت نیوکه کوي
چې یو انقلابی قسم کې بیانات آتے تھے ایسا نہیں ہے.
عمر چیما زیات کړ چې په سیاسي منظرنامې کې مریم نواز او بلاول بټو ته مکمل ازادي ورکړل شي نو تحریک انصاف واکمن ګوند لپاره لوی چیلنج جوړ دی شي. خو په کراچۍ کې د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مدیر نوید حسین وای د حکومت کارکردګۍ له وجې اپوزیشن ګوندونو ته نور تقویت میلاو شوی او هغه خل هم اوس راوځي چې په خوا خاموشه وو.
نو دا زما خپل پام دا چې دې چې دا یو سټریټجی وا چې دوباره مریم نواز لائم لائټ کې راشي او یو بایر خپل ووټ ووټر تم دا پیغام ورکړي شي چې موږ سیاسي تور باندې ژوند لري او دن پارټۍ کې دن نه چې کم ریزنت میں روان ہو هغه هم مخنیوی وکړي شي او هغه تم دا یو میسج ورکړي شي چې پیسیو اپوزیشن نه یو موږ یو اکټیو اپوزیشن.
که څه هم اپوزیشن ګوندونه چې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او د مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام یې په سر کې دي وخت په وخت حکومت ضد بیانونه جاری کوي خو د شننکو په نظر دوی د حکومت ضد تحریک چلولو ته لا هم په یو نقطه نه دي رضا شوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو تا سی غوگے قدمو درکو سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ ادارے پر یو رپورٹ کی ویری چی پا پاکستان کے دا روان کال پا لمبلی اشپاگو میاشتو کی پر خزو دا تشدد پا پیخو کی تردی رہا دا اضافہ شوی دا دے ادارے ویری چی دا تشدد ازیاد پیخی دا اپریل سخا تر جون پوری ریکارڈ شوی دی دا بشیر رکون ادارے او کارپوہان دے وجوہات دا کرونا وبا پا ترس کی ٹولپند کلتوری اقتصادی نفسیاتی مسئلے او دا قوانین و نشتوالی یادوی. خو بیا چارواکی وای دا کورنۍ تشدد په سیر د پیښو مخنیوي لپاره په قانون سازۍ کار روان دی. پر دې موضوع د انیس اجمل دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وای په خصو د کورنۍ تشدد په سیر د پیښو خلاف د قانون د نشټوالي لوجې په داسې پیښو کې لوستر بلې زیاتوالي کیږي. دوی دا خبره لاغرسته وکړه چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ د اگست په لسمه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې رسنیو ته د ترلاسه شویو رپورټونو له مخې په خصو د تشدد 1495 پیښې رپورټ شوي دي چې پکې 1525 د اپریل نه واخلي د جون پورې موده کې مخې ته راغلي دي. په دې کې زیاتې پیښې په پنجاب کې رپورټ شوې دي. په دویم نمبر سند، په دریم خیبر پختونخوا، په څلورم اسلام آباد او په پنځم نمبر بلوچستان دی. یاد اداره وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بیا د سرکاري شمیرو تر مخه په ښځو د تشدد 3138 پیښې رپورټ شوې دي. د ښځو حقونو لپاره کارکونکي ادارې عورت فاونډیشن یو غړي عاصم ملک د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د کورونا وبا په ترڅ کې د ټول بند له وجې اکثره سړي په کورونو کې کیناستل، روزګارونه یې ختم شول، نو د اقتصادي او کلتوري مسئلو له وجې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې مخې ته راغلي دي.
مسئله
مسلی دی نشر روایتون ادا سی دی شد روایتون قائم شوی دی خو دیکھ شد موجوده کال که تاسو گره پیل شپگ میشتو که خصوصا ده کرونا ده وجه نه یعنی ده مسائل چه کم دی ده تاسو ویل شد دیتا یو اغا ٹریگر و یو بوس پر تا ملاو شو یعنی کلچرل مسئله سر سیکلاجیکل مسئله و خصوصا چه کم دی دیکھ ده اکنامیک مسئله چه کم دی ده پر دی وران دی راغ لی ده اکنامیک مسئله زیر خبر داره چه اوی پا کور که ناستا ناست سر بیدار چه کم خصوصا ده زمون صوبه که چه کم ده کم ده گیلی ویجر زو یا ده نیلاوه چه کم دی اغا کارکون کی چه یعنی پرائیویک دارو که یا مثال پر طور بنی پرائیویک کرونه کول داغی کرونه مکمل بند شول او ده کم اگرکس چه موجوده را اغلی دی دام چه کم ده یعنی تاسو یقینو کش پا ده بنیم کافی حد پره اخبارون خلق و پرشی و اخبار نرد لو دین الوار بیتی کم شوی وی خصوصا دزمون پا پختنخواه کی پا وڑو وڑو خبرو بنی چه کم یعنی گیر داس مسائل رپورت هم شول
سستینبل سوشل ڈیولپمنٹ اداری در رسنیو لخوا د ترلاسه شو رپورٹونو په حواله لیکلی چې دروان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کورنی تشدد یو سل اته پنځوس پیښې رپورټ شوي دي چې پکې یو سل شپږشت یوازې له اپریل تر جون میاشتې پورې دي د یادې ادارې په خبره د سرکاري شمیرو تر مخه بیا د روان کال د جنوري نه تر جون پورې په پاکستان کې د کورنی تشدد پنځه سوه درې اویا پیښې رپورټ شوي دي د کورنی تشدد پیښې هم زیاتې په پنجاب کې مخې ته راغلي دي په دویم نمبر سند په درېیم خیبر پښتونخوا په څلورم اسلام آباد او په پنځم نمبر بلوچستان دی د بشری حقوقو بلو وینز ادارې یو غړي سنا بیا وایي چې په خصو د تشدد پیښو ته په کتو داسې څرګندېږي چې په خیبر پښتونخوا کې هم د خصو لپاره حالات سم نه دي نوموړی زیاتوي باید حکومت په خصو د تشدد مخنیوي لپاره سر تر سره قانون سازی وکړي
کووڈ سے پہلے کا ڈیٹا اگر کچھ میں بتاؤں تو جو رپورٹ آئی
تھی کورونا وبا نبران دے پدوزرہ نولسم کال کے دمل گرو ملتنو دے اور راپور لمخی آواز پا خیبر پختونخوا کی دو پنزوس فیصدہ او پا قبائلی زلو کے شپکش پیت فیصدہ خزی دے کورنی تشدد خکار دی نو دا پا دے صوبہ کے یو خطرناک حالت سرگندوی دا غصے دا رسنو دا رپورٹونو لمخی دا روان کال پا لمڑے و سلور و میاشتو کی آواز پا خیبر پختونخوا کے پر خزو دا تشدد ات سوا ابیا پیخی شوی دی دا غصے دے اوبل راپور لمخی دو زرا لسم کال نه تر دو زرا نور لسم پوری پا پاکستان کی دا غیرت بنوم سلور زرا دری سوا او دری اویا خزی وجل شوی دی چی پاکی در طول زیاد خزی پا پیخور کی وجل شوی چی شمیره ات سوا ات نویده
د ښځو حقونو لپاره ځینې کارکوونکي وایي چې پر ښځو تشدد د کلتوري ټولنیز یا اقتصادي مسئلو له وجې کیږي خو ځینې نفسیاتي ماهران بیا دا یوه ذهني او نفسیاتي مسئله هم یادوي نفسیاتي ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي چې په پاکستاني ټولنه کې اکثره سړي له کوره بهر زیات وخت تیروي خو د کورونا وبا په سر حالاتو یا د جنګونو پر مهال چې په کورونو کې بند شي نو د نفسیاتي مسئلو ښکار شي او روایتو ته په کتو اکثره یوازې له خپلې مېرمنې سره رویه سخته شي
پابند شي کور کې لکه بهر چې ځي نو کسه خبره ترې زړه بڑا سم وباسي خبرې هم کوي تفریح هم کوي سم مزدوري هم کوي کار هم کوي اوس کم نی وی گپ شپ هم لګي نو چا کور تا محدود شي کار روزګاری نی او هغه تفریح او هغه بڑا سم شو کې زړه نو خامخا دا غي یو انزایټي او ډیپریشن یا فرستریشن دا غي جوړيږي غوسه چې دا بیا دا غي نه خچې دا غي زنانه سایت ته
په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد خلاف بل په 2019 کال کې په فروری کې سملی ته وړاندې شوی و خو تر اوسه نه دی منصور شوی دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کورنی تشدد په سر پیښو مخنیوي لپاره قانون تر اوسه ولې نه دی منصور کړی د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي سملی غړي عائشه بانو وای د کورنی تشدد خلاف په قانون سازۍ خبرې روانې دي او هیله ده چې زر دا قانون جوړ شي سوشل ڈیولپمنٹ اداری تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو له تښتونو د جنسي تیریو او د کار په ځایونو کې د هغوی د بې ځایه تنګولو په پیښو کې هم تر ډېره حده اضافه شوې ده
انیس اجمل وچې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو کتر موږ د چهارشنبه په ورځ په خوست کې یو شمېر بې وزله ښځو کورنیو ته د میوو
او سبو د وچولو د مریض ابرخنه مشونه ورکړل شو. د خوست د کرنې ریاست چارواکي وای د دې پروژې مقصد د بیوزله کورنیو اقتصادي پیاوړتیا د میوه او ترکاریو د ضایع کېدو مخنیوي او د اړتیا پر مهال مارکیټ ته د وچو میوه او سبزو وړاندې کول دي. بل لوري ته د هغو کورنیو چې یاد مشونه ترلاسه کړل خوخي سرګند کړی ده. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
په خوست او پټوله کې د افغانستان په بازارونو او مارکیټ کې په کرنیز برخه کې د اسانتیاو د نشټوالي لکبله یو مهمه ستونزه ده چې د نورو توکو په خوا کې د میوه او ترکاری په بیا کې هم تعادل نه ساتل کیږي. کله چې د دې ځای میوه او ترکاری ورسیږي بیا دومره ټیټی شي چې بزګرانو ته په تاوان تمامیږي. په همدې موخه د کرنې ریاست په چوکاټ کې یو شمیر بېوزله کورنیو او ښځو باندې د میوه او سبو د وچولو ماشینونه وویشل شول. په دې هر یو ماشین یو لک درې اتیا زره افغانۍ لګښت او پاول پړاو کې اته وشکرنې پکې شامل دي. د تڼۍ اوسیدونکي حکمینی مشال رادیو ته وویل
دا مرزنه نه ته چې د اوته وش مشتنی نه دا که اوته وش ولسوالۍ ته چې اوته وش تیاری کړی شوی وي دا مر ته خشولې دي. د زنانه د خلک ګټه ده ګټه دو چې میږه د خدای بخینه لري بنجان لري بنډۍ لري لره سبزیجات لري دا میږ نه په اس خیرو په شغو ته ورګي په میک ته څنګه کلی ول دي غریبون وي آیا وسره وچا ولای شي دا نه چې وګستا دا ورسه دا ډېر غریبونه تا ورسه.
محمد داود پوپل چې د دې پروژې کارکونکو دی په دې اړه چې د دې پروګرام په ګټه ورتوب څومره ډاډ باندې وایي
د دې وزنه هدف هم دغه دی تر څو د غریب کورنیو لپاره د اقتصادي پړتیا ورتیا او د میواجاتو او سبزیجاتو د زیاتو څخه مخنیوي وکړي. اوس مثال په ډول مونږ اکثره وخت په مارکیټ کې د سبزیجاتو لپاره مارکیټ نه لرو نو اکثره هغه خرابي د دې بدیل لاره هم دغه ده چې پروختي ډول باندې وچی او مارکیټ ته ارزشي پوره ډاډ او اطمینان سره درته وایم چې دا پروژه به د هدف ترلاسه کوي.
خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان چې د یادو ماشینونو د ویش پړای جوړ شوی غونډه کې ګډون کړو خلکو ته په پیغام کې وویل
چې د خوست ولایت زراعتي ځمکې کم دي ولی که سبزیجات وکړي سبزیجات ارزش جګ دي یا میوه‌جات وکړي میوه‌جات ارزش جګ دي هغه به ورته پروسس شي محلي شکل باندې هغه به وچی او بیا به بازار ته ارزش نو د دهقانانو حاصلات او ضایعات چې هغه به منځل شي.
بلوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکال با پورتا توگا دری زلی نور هم بیوزل و کورانه و میرمنو تا دمیو و سبو و چولو دل مریز برخنا ماشینو نو ویشل شی. دا کرنی رئیس حفیظالله شانوری ویل دا مالداری دا پرمختگ لپار دری سوشل و کورانه تا چوب رزی مخی غواغانی و بوزی ورکل شوی. پونک دی راتون که که پانزو سو کورانه تا دا شاتمو چه ورکول کیگی او یو سلو سلور سرخ کورانه تا با دیش دیش خطه چرگان هم او بویشل شی. دا نوموری پواینا دا تریزه یو حالی شیرو او سپیری پولوس والوی که دا نیمه سوداگریز و فارمونو جوری دل هم پوپام کیدی.
کدامونکو در روان غړي خري رپورت په لور ساسي پام را ګرځوم. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه یو مستند کتاب د ریستو کې په پیښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی. په دې کتاب کې سدي د نجیب عامر په دې رپورت کې اورو چې د پخوانی فلم پسندري پیلېږي.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی. په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
Dada Gudarwala.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره دېرش کاله وړاندې چې له پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغه نپس داغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغسته نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او داغه گوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکلی دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلم کی اور بہت اچھی.
تاسو سوچ دا پختو فلم نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خ دے چ دا پختو فلم نو پاڑا ډیر سیڑن ترو سن دا شوی نو دا دی کتاب خبر دل یو لو ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلموں نو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکو محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کارو کړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائده ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زه لاړم د ملکنډ په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه څلورم پنځم دل باندې چې زه لاړم نو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ما ته ګرانو خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ما ته اسانی کړې دي. تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسې لګولو تعلق دی نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی. هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار په کار دی، دا تشکنده و، دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده. پاتې شو د بازار خبره. نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی. نو زما په خیال چې اجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ بشي، نو دا تمه دې نه کوي، ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي، په بوټانو خو 8,000 ورکي، خو په کتاب 8,000 روپۍ نه ورکي. دا د پښتنو بدقسمتي ده.
لړ بشم دا نه دې دنیا نه وډې لړ لړ شم ټول مستا ته کومه سیوای سني ته کیسه مخوره نن مزه تا ته او داسې توفا درکو چې تر اوسه یو ورورم کوتر نی ملکړي.
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای د یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی. هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري.
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرئ دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسا ناهیل نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شئ.